سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوم پیل کوو د نن ورځې په خبرونو د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې خپوش پاړه اندېښنه ښودلې ده د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شو ویلي دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هېواد کې له مبهم برخلیکه و افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړه ژورنالیستانو ته پناه ورکړي بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالیستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د ایستلو یا ډیپورټ کېدو له ګواښ څخه خلاص شي د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اختر نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړوند اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ ل ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ ل ډېر جدي حالت سره لاس او ګریوان دي پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول د دې بریټ پړه کومې ډلې نه ده منلې خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاولنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو په دوی کې د روسیې ازبکستان ترکمنستان قزاقستان بوسنیا هرزګونیا زیمبابوې اندونیزیا ایتوپیا ویتنام رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات ترکه پراخ حضور لري ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي خو افغان طالبان او ټي ټي پي دا ادعا رد کړې دي دا اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړې دي رويټرز خبري ایجنسی د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړې چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیل د یو بریډ چمتووالی نیسي د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځای اوسیدونکو ته پیغام ورکړي چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي هکاری یو خبري کانفرنس ته که څه هم ونه ویل چې لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یې کړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي له کله چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخته پر اسرائیلو بریدونه کړي دي حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده همدا پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وویشتل د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 16 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکي وګړو د ټاپی کې دوه خبر ورکړی روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوک نسیمې په نخه کړې دي خو روس تل دی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي تاسو زموږ د ازادي رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې را سره دا راپورونه واورې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خپرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایابه مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د یو نسل دریږي به هېڅ څوک یې ونه کړي.
دا او نور راپورونه خپرونه کې درته لرو. نړیواله موضوع هم لرو، راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلې خبرونه تا ورزو د راپورونو برخه ته. نن د سپتمبر تر 20مه د اشاره ژبې نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغنجونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنېدو وروسته په اشاره ژبې له زده کړو محروم شوي دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغوی ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشارو ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یې ورته مهم بولي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو نجونو د زده کړو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته څه ونه ویل. په دې اړه فیروزه عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د سپتمبر 20مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر هغه نجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې زبې له زده کړې بې برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یوه بېله بڼه توانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو نجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې آمنه د همدې نجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د آمنې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازینۍ روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې خپل درس او د تحصیل په خپل راتلونکي روښانه کړو. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه دې حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی و اینده خود هستن، چون که بعد از این که طالبا آمد و محدودیت ها را به سر خانوما
نه دخبل راتلون که پر را دیر اندیخ مند از اکا و روست لده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجونو یه محدودیتون لگه ولی تا مخ که خونزی تطلا او دیشاری جبه یزده کولا او کولای شول چه پر طولنه که خبری دیمرانه استونزی حل کری. خو اوست دیدوی پر مخ خونزی ترل شوی او نشی کولای خبل هغلوستا دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغنجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاستې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولي دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندیښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
ها فعالیتونه چه دی سویدن کمیته لخوا دوی تا کیدل، دوغو ما شمانو تا مک تدریس کاوه او دی شاری جبه مورزده کولا. خو لبد امرغا اوز چه داغ کمیته بنده ده، مک نشو کولای دوغو ما شمانو تا تدریس یا نور فعالیتونه وکرو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشاره زبې په برخه کې له یوې موسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړې چارې شته، د مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه ترڅنګ د عنعناتو او کلتور اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده چې څنګه دوی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په ارتباط او په اړیکه کې شي، او څنګه وکولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې شي.
دا وایي یو شمېر موسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې زبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنیدو وروسته فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې زبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو درېو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه نجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو نجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولی دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیون کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساسول دي. د اشارې زبه د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیری بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو باندې بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی. د دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي. تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغو ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی په دغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې په کې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤول ازادي راډیو ته وویل
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګرځې مسلو کې راوغواړي او له هغه پرته د نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونکړي او په بحثونو کې ګډون ونکړي. لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دا هم محدودیت یې وضع کړی و.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لکه افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړونده ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سوم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، آخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دو روز تشفخانه تلانیش 3 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه طفل خورد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل که دی او 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چې کله یو کلنو چاغک وو، اوس ډیر ډنګر شوی او ورځ په ورځ ډنګریږي. روختون ته می بیولای وو، لاس کې بند ورته واچ، ویلې چې خوارځواکۍ دی. شنه شنه پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
سې تر عزیز سپاس. د ګپتان بستری شو د شفاخانه
د پکتیا ولایت په سیمه ییز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شوی ماشومان شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ییز روغتون کې د ماشومان متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په اوسط سره ته ووایم زموږ حضوري شفاخانه کې د پکتیا حضوري شفاخانه کې تو ورځې تر 15 څلوېښتو پورې ماشومان موږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمي کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی د زیا کړه کې بل ځای ته نو شمیر یې په ژمي کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خوارځواکۍ له ډیر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونه ته بیا هم راغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر بیا ویلي دا حملې په تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حملو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیلو پاولز نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پوز د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوز په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوز نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اوی چای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداري تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پوز وایان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تورته خبرداري ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یړغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي پوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه لفظا اخیستل شوی ویډیو خبريالانو ته وښودل چې د په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایلو هوایي حمله مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نخټې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزه د کړکېش لپایل رئیس سارای نه لري او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزه جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو راپورونه له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو وسط سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو سپونو نسیوي شپږوي شو د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپګنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. زموږ د ویب پاڼې ادرس ده azadiradio.com او یو راپور د ورزګان ولایت هم لرو را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولی بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهمه نه کړی دی. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار له سیمې راته چمتو کړی تاسو یې واوري.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 پورې کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وای د کسانو په غیر قانوني توګه د واشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې گاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نو موري وای د واشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګیدلې دي.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دي لکه واشي مرغان دي، واشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا معنی نه چې واځي یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په غو باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دیاړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو له لارې او د غشان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوی دی. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی شه داسې دوه ډیر لکه وسه خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سرش کې دا خو هیڅ دغه نه دی نجیو نسل دریږي بای څوک ونه کی نو دا داینده دا لپاره ډیر تاوان دی. وز موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثره نسلونه وس نس درېدلې نه دی.
دا ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عمل کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وای ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لروز مونږ همکار پې درته وړاندې کې خدای غینه مخ کې لنډ خبرونه